دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې دوه بجې او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په دې د اختر په ځانګړو خپرونو کې زه په امیر ساحل درته هرکلی وایم او د اختر مبارکي هم درته وایم. په دې خپرونه کې درې افغانان را سره میلمانه دي، زه به درته وروسته در وپیژنم، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په کوټه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي، لس ژوبل دي. ملالی یوسفزی پر نړیوالو غږ کړی چې د کډوالو په کیمپونو کې د نجونو تعلیم لپاره پیسې ځانګړې کړي، او د اروپایي ټولنې کمیسیون مشر وایي د برطانیې وتلو د پریکړې باوجود ټولنه له خطر سره نه ده مخامخ. په کوټه کې په پرونی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي، د ښار پولیسو یو مشر عبدالله افریدی بیګا مشال راډیو ته ویل دا ریموټ کنټرول به مې بریدو. د پولیسو ټرک چې عسکر یې راخیستي وو را روان وو، د سړک له غاړې ښخ شوی ماین د ریموټ کنټرول په وسیله ورباندې چاودل شوی دی. افریدی وویل په پیښه کې یو پولیس ځای پر ځای ووژل شو او بل په روغتون کې ومړ. د زیاته کړه چې په چاودنه کې د پولیسو په ګډون لس کسان ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د حملې ذمواري منلې. نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پر نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د کډوالو په کیمپونو کې د نجونو ته د تعلیم موقع برابر کړي چې هغوی له مزدورۍ او په کم عمر کې له ودونو څخه وژغورل شي. نوموړی دا بیان پرون پر داسې وخت ورکړی چې یوه اونۍ وروسته ملګري ملتونه په نیویارک کې د کډوالو په اړه لومړنۍ غونډه کوي. یوسفزی په بیان کې ویلي، تعلیم د انسان ژوند بدلولی شي، نو پکار ده چې له نجونو سره د خواخوږۍ پر ځای عملي اقدام وشي او ورته تعلیم ورکړل شي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این سی آر لاټکل سره سم دا مهال په نړۍ کې څه د پاسه 21 میلیونه خلک کډوال دي چې پکې نیمایي یې ماشومان او بیا په هغو کې زیاتره نجونه دي. ملالی پر مرستندوی هیوادونو ټینګار کړی چې د دې ماشومانو د تعلیم لپاره دی تر 2019 زیږیز کاله د شاوخوا 3 اربه یا میلیارده امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی لنن نه د هند په دوه ورځني سفر دی. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي په دې سفر کې به غنی له وزیر اعظم نریندر مودي سره ګوري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر نویو لارو به خبرې وکړي. د ولسمشر دفتر له دې څخه زیات معلومات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د پوځ مشر قدم شاه شهیم مشال راډیو ته وویل په دې سفر کې له هند د وسلو ترلاسه کولو په اړه خبرې نه کیږي. په کابل کې هندای سفیر وایي غنی به په نوي ډیلی کې یو څېړنیز مرکز ته وینا هم وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د اروپای ټولنې کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر ویلي د برتانیې وتلو پر پریکړې سربیره د ټولنې راتلونکي له خطر سره نه ده مخامخ. نوموړي نن په ستراسبورګ کې د اروپایي ټولنې پارلمان کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د برطانیې د پریکړې درناوی کوي او ورباندې خواشینی هم دی، خو اروپایي ټولنه له خطر سره نه ده مخامخ. د ویل غواړي چې له ټولنې څخه د برطانیې وتلو بهیر ژر ترسره شي چې د ټولنې او برطانیې ترمنځ اړیکې چې باید دوستانه وي نوی شکل یا بڼه واخلي. دا البته خبرداری ورکړی چې که برطانیه د اروپا د 1500 میلیونه نفوسو بازار ته لاسرسی غواړي، نو باید د اروپایي ټولنې د وګړو د تګ راتګ ازادۍ اصل یا قانون ومني. د برطانیې وزیر اعظم تھریسا می ویلي له ټولنې څخه د وتلو په اړه رسمي خبرې به تر راتلونکي کاله پورې نه پیلوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استفان دی مستورا په هغه هیواد کې د جګړې کمیدو خبر ورکړی دی. نوموړی وویل د دوشنبه یا ګل پر شپې د اوربند عملي کولو له اعلان راهیسې حالات ښه کېدو لوري ته روان دي. نوموړی تېره ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د حلب په ګډون د شام په لویو ښارونو کې سرچینې وایي په وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د وویل تېره ورځ هوایي بریدونه نه دي شوي او په دمشق کې هم کراري وه، خو دمشق ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو نښتو رپورټونه ورسېدلي دي. په شام کې تازه اوربند د امریکا او روسیې د موافقې په نتیجه کې عملي شوی دی. په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې بدلون شوی چې ورسره د ولسمشر قربان ګل بردی مامدوف واک پراخه شوی دی. د هیواد د مشرانو شورا او پارلمان نن په آئین یا اساسي قانون کې بدلونونه منظور کړل چې ورسره به د ولسمشرۍ دندې موده له 15 څخه 20 کلونو ته وغځول شي او د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدېدو عمر حد هم ختم کړل شوی دی. پخوا په هغه هیواد کې د ولسمشرۍ لپاره د نوماندۍ وروستی حد 70 کاله عمر و او په دې ډول دا یوازینی قانوني حد و چې د 50 کلن بردی مامدوف په بیا بیا ولسمشرۍ ته د نوماندۍ مخنیوی یې کولای شو. د نوموړي د دندې وسنۍ او دویمه موده راتلونکي کال پای ته رسي. بردی مامدوف په 2006 زیږیز کال کې د پخواني ولسمشر سفر مراد نیازوف تر مړینې وروسته پر ترکمنستان واکمن پاتې شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي جنگي الوتکو یې له عراقي ښار موسل سره نږدې پر یوې ودانۍ بمباري کړې او عراقي وګړو ته یې د کیمیاوي وسلو پام وړ ګواښ له منځه وړی دی. په عراق کې د امریکا د هوایي ځواک مرکزي کمان مشر جنرال جیفري هریګیان بیګا خبریالانو ته وویل دا ودانۍ پخوا د دواګانو جوړولو لپاره کارېده چې د اسلامي دولت وسلوالو د کیمیاوي وسلو جوړېدو په ځای بدله کړې وه. د وویل په هغې ودانۍ کې وژونکې کیمیاوي مادې جوړېدې. د ده په خبره ممکنه ده چې پکې کلورین او د شړشمو کیمیاوي ګیس هم جوړېده. د ملګرو ملتونو یوې وروستۍ پلټنې وښوده چې اسلامي دولت ډلې په شام کې د شړشمو کیمیاوي ګیس کارولی دی. هریګیان وویل دا بمباري یې د دوشنبې پر ورځ کړې چې د سمو پلان شویو او لویو عملیاتو برخه وه چې پکې له 50 څخه زیات اهداف ړنګ کړل شوي دي. او د قطر امیر د خلیج پر عربي هیوادونو او ایران غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. د قطر دولتي خبری اژانس وایي تمیم بن حماد الثانی تیره ورځ د اختر په مناسبت له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره په ټلیفون خبرې وکړې او ویل چې د تهران او عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او دوه اړخیزه درناوي پر بنسټ ولاړ وي. ثانی دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د حج پر سر د ایران او سعودي عرب ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي او په تیرو 150 کلونو کې سږ کال لومړی ځل چې ایرانیان له حجه بې برخې کړل شول. د خبرونو پای. اوریدونکو یو ځل بیا ستړي مشي او اختر مو مبارک شه. په خپرونه کې مو زه په امیر ساحل هرکلی کوم. د اختر د ځانګړو خپرونو په دې ساعت کې له درو افغانو ځوانانو سره بانډار لرو. لومړی میلمه مو ریاض درمل دی چې د افغانستان د ښار جوړونې او کور په وزارت کې د ریاست دنده لري. دویم میلمه مو جاوید سحاق دی چې د افغانستان د ملکی هوایی چلند په وزارت کې کار کوي. دواړه درمل او سحاق تر اوږدې مودې په پېښور کې اوسېدلي او څه موده مخکې افغانستان ته ستانه شوي دي. له دوی به دا پوښتنه کوو چې په پېښور او د کابل په اخترونو کې څه توپیر دی. دریم میلمه مو آصف حبیبي دی چې په پراګ کې د مخابراتو په یو مرکز کې څېړونکی دی. له ده به د اروپا د اختر په اړه پوښتنې وکړو. له موږ سره اوسئ. ریاض درمل راسره موجود دی. درمل صاحب په خیر راغلی، اختر مو مبارک شه.
ډیره مننه ساحل صاحب، ستاسو د اختر مبارک شي. د مشال رادیو ټول کارکونکو ته اختر مبارکي وایم او ورسره ورسره ګرانو اوریدونکو ته چې په افغانستان او پاکستان کې دی او زموږ غږ اوس په ژوندۍ بڑه باندې اوري، هغوی ټولو ته د اختر ډیر ډیر مبارک وي.
صحیح. آصف حبیبي په خیر راغلی، ته هم او اختر دې مبارک شي.
سلام تاسو ته، اوریدونکو ته او میلمنو ته مو وړاندې کوم او تاسو څنګه د اختر مبارکي هم درته وایم.
جاوید سحاق سره اوریدونکو موږ هڅه کوو په بیا بیا چې رابطه وکړو، خو تر اوسه پورې نیو بریالي شوي. چې څنګه مو رابطه ورسره وشو هغه به هم واخلو. درمل صاحب، اختر دی او زما په خیال دا ستاسو دویم اختر دی کنه؟ تر دې مخکې کوچنی اختر وو، اوس دا لوی اختر راغی چې په کابل کې تیروي.
بلې، هو دا دوم اختر دی چې په کابل کې تیره و. پس له ډېر وخته چې له وطنه بیرون و، له هغې وروسته چې وطن ته راستانه شوي و، دا دویم اختر دی چې په کابل کې موږ تیروو.
ښه. او حبیبي صاحب، ستاسو څوم اختر دی چې بهر دی؟
زما خو دا پنځم اختر دی چې له افغانستانه بهر تیروم په اروپا کې.
پنځم اختر؟
او دا زما پنځم اختر دی.
پنځه اخترونه ډېر زیات وخت نه شو.
او ډیر زیات وخت اوسه، نو بس مجبوری ده. ولته مې درسونه درلودل او بل بل ته سره وظیفه وشوه، نو ځکه ډیر وخت کېږي چې وطن ته نه یم تللی په دغه پنځه وختو کې.
صحیح. زموږ بل میلمه جاوید سحاق صاحب هم د ټلیفون په کرښه راسره راغی. سحاق صاحب، ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه.
مننه چې تاسو دې مبارک شي، اختر مو بختور شه.
څنګه یې تاسو خوشاله یاست اختر مو ښه تیریږي
شکر الحمدلله د وطن اختر دی ډیر بختور دی چې موږ د تمې نه ډیر ښه تیریږي څنګه چې موږ ګمان کوو چې وطن کې به سره کم اختر یې خو د هغې نه چې موږ سره کم فکر کوو اختر دلته ډیر ښه دی او ډیر زیات خوشحاله یي دوستان شته مرګري شته کلیوال شته نو وطن دی نو هره خوا چې ځي خوشحالي ده او خلک دي نو ډیر ښه تیریږي الحمدلله د وطن اختر دی موږ پکې ډیر خوشحاله یو
زبردست خوشحاله اوسئ صاحب صاحب چې وخت مو راته راکړ ستاسې دوه نور ملګري ریاض درمل او آصف حبیبي هم راسره دي درمل دوی چې ویل چې وطن دی او د وطن اختر ډیر ښه ستاسو تجربه څنګه ده د پیښور او د وطن په اختر کې لږ توپیر بیان کړئ
ډیره مننه سایل صاحب زه به داسې وایم چې اختر خو ډیر یو د دواړه اخترونه د ډیرو مبارک ورځو وروسته راځي او مسلمانان چې دي او خصوصا په افغانستان کې اوسېدونکي خلک دي دواړو اخترونو ته د لویې خوشحالۍ ورځو نسبت کوي او ډیر ورته خوشحاله کیږي د پاکستان او هغه ځایونو کې چې د مهاجرت ژوندونه او د هغې ځای او د افغانستان په اختر کې یو لوی توپیر لومړی چې زه ګورم هغه دا و چې کله به موږ په پاکستان کې اوسېدو د اختر چې به رانږدې و نو لومړی غټه ستونزه به دا وه چې موږ به د افغانستان سره او افغانستان په خلکو سره اختر کوو او په پاکستان کې چارواکو او نورو پاکستانیانو به د پاکستان حکومت سره اختر کوو لومړی ستونزه به دا وه چې دوی به مونږ فکر به م کوو چې اوس به مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ د اختر خوشحالۍ ولمانځو د اختر مونځ وکړو که وی نه کړو مونږ به د پاکستان حکومت او د هغې چارواکو د اعلان منتظر وو چې هغوی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ اختر وکړو د خپل دولت سره او د خپلو خلکو سره په یو ورځ باندې ولمانځو او دغه شیانو به زموږ افغانان او زموږ مشران او زموږ دا خلک چې وو دوی به تر ډېره د پریشانه کړي چې دوی به نه شو کولای په آزاد ډول باندې اخترونه ولمانځي او تر سوچ به د پاکستان د دولت او د هغوی د چارواکو نه دغه نه واخیستلی حکم نه واخیستلی عمر به نه واخیستلی اختر به نه شو لمانځلی اما په افغانستان کې بیا د خوشبختۍ خبره دا ده چې په یو ورځ باندې اختر د نورو اسلامي هیوادونو سره او ټول خلک چې دي په همدې یو ورځ باندې خوښي لمانځي او راټولېږي سره د اختر باقاعده اعلان کیږي او خلک راځي او ټول په یو ورځ باندې د خوښي یو بل سره شریکوي لومړی توپیر فکر کوم همدا و چې موږ به په هغې ځای کې د داسې محرومیت د احساس ښکار وو چې موږ نه شو کولی یعنی هغه د خوشحالۍ ورځې چې د ټول نړۍ لپاره یا وي اکثر د پاکستان لپاره تغییر وي موږ نه شو کولی چې په هغه ورځ باندې په آزاد ډول باندې خپل اخترونه ولمانځو فکر کوم دا هغه لومړی شی نو وروستۍ نور توپیرونه شاید په بحثونو کې وروستۍ خبرو کې وکړو چې څه توپیر لري د خپل وطن اختر او د نورو هیوادونو اخترونه
صحیح او حبیبي که تاسو راته کیسه وکړئ پنځه اختره شاته لاړ شي او وروستۍ اختر مو چې په کابل کې وو یا په بغلان کې وو څنګه
ولال تکلی کې درمل سره اشاره ورته وکړه په وطن کې اخترونه ډیر او په جمع جوش کې وي هلته ټول خلک اختر لمانځي یعنی افغانستان 99% وګړي مسلمانان دي او ټول اختر لمانځي ټولنه او دا محیط ته مجبورې چې له هغو سره هغه رسم و رواج تر سره کې او بل دا چې هلته ډېر ښه رسم و رواجونه دي د دې تر څنګه چې اکثریت خلک اختر لمانځي او بل ته خپلو خپلوانو کره ورځي اختر مبارکۍ ته او دغه ورځو کې رخصتیانې وي ټول رخصت وي که څوک په دفتر کې وي که څوک له دفتره بهر وي نو زه کلته ډېر خوندور وو هغه وروستی اختر چې ما په خپل کلي کې ولمانځه او په خپل کور کې مې له خپلو خپلوانو سره ولمانځه خو کله چې بیا دلته اروپا ته راغلم اولنی اختر ما په اروپا کې لمانځه نو ما هغسې فکر ورته کړی وو چې شاید حداقل که دې هغه غوندې نه وي دې خپل کلی غوندې نه وي نو له هغه نه به لږ هغه وي ده لږ څه کم وي خو کله چې بیا دلته د اختر ورځ راورسېدله او ما له خپلو ملګرو سره اختر لمونځ وکړو او هغه د اختر خوښي مې دلته لمانځله خو هغومره جم و جوش او په هغومره خوند پکې نه و لکه څرنګه چې ما په خپل کلي کې د خپلو خپلوانو سره لمانځله
صحیح خوند پکې هغومره نه و او دغه اوس چې اختر شروع شو دلته نن درېیمه ورځ ده په دې کې مو څه وکړل چا سره مو ولیدل
چې ښه درته ووایم دا زما هغه د چا خبره ده تازه نوی اختر ده چې زه یې لمانځم دلته په اروپا کې یعنې هغه وروستی خپل اختر مې دی چې دلته لمانځم دلته هېچا سره مې نه دی کتلی یوازې له یو درې خپلو ملګرو سره او بس ځکه دلته خو اکثریت وګړي مسلمانان نه دي په اروپا کې او پراګ کې خو بیا د مسلمانان بیخي ډېر په اقلیت کې دي نو ځکه او اوس خو د اختر او دغه د ځینو مراسم المنزل هم تعارف شی بده، یعنی که بل سره پیزنی اختر مبارکی ورکه، که بل سره پیزنی کله اختر مبارکی ورکه ولست کنه. زکه خوم دل تغله مال ډیرو کم کسان کسانو سره وکړه، لاغه هم کسان چې واځي ما سره پیژندل او بس. او دلته په اختر په شپو ورځو کې زمونږ کارونه مونږ په دفتر کارونه او زمونږ هغه د درسونو نو ما و نه شکر لیسه خپل ډیر وخت اختر منزل تور کړم.
صحیح حبیبی صاحب، زه تاسو ته بیا هم راځم د یو بل پښتنه مې ذهن ته راغله، خو سحاک صاحب را سره دی غم خبرانه نشي کنه. سحاک صاحب، تاسو که یو داسې خبر را ته وکړئ چې په پیښور کې کله مو چې اختر لمانځه هلته له ملګرو سره یا له خپلوانو سره یا خپلو وطندارانو سره، داسې څه شی درته یادیږي چې هغه په کابل کې نشته او په پیښور کې وو؟
داسې دی چې مننه، په پیښور کې خو یو د موږ چې هغه کوم ماجر ورونه ول چې هلته موږ سره اړیکې وې، یا هغه کوم پاکستاني ورونه چې ول دغوی سره هم د وړوکوالي نه روابط جوړ شوي وو، هغه نن موږ سره په وطن کې چې کومه دي نشته. د هغوی مس کوو ځکه چې هغوی سره موږ عادت شوي وو، خوینه او یو بل سره بلدتیا او اړیکې جوړې شوې وې، خو نن متاسفانه چې هغه ملګري موږ سره نشته. دغه یو نیمګړتیا شته په وطن کې چې موږ یې محسوسو دلته. نو نور الحمدلله د وطن او اختر د هغې سره ډېر توپیر لري، کومه ازادي مو محدوده نه ده. مثلا هره خوا ته ځو، دوستان هم ډېر دي، خپلوان هم ډېر دي، د خپلو ملي اتلانو په جنازو کې هم ګډون وکړو. دغه شی نه ول چې دا موږ په پاکستان کې نه شو کولای چې مثلا د خپلو مشرانو په جنازو کې ګډون وکړو. اتل شهید زلور خان په جنازه کې موږ ګډون وکړو. لکه که چېرې اوس دا موږ په پاکستان کې وای، کېدای شي موږ بالکل داسې نه ګډون کړی او نه هم داسې یو اتل شهید یادونه کړې وه. خو الحمدلله په وطن کې موږ ورغلو، د اصل شهید کور ته ورغلو، هلته هم غمراضي ورسره ښکاره کړه، جنازه کې ګډون وکړو. جون دلته ډېر ښه دی، خو دغه یو نیمګړتیا چې وه چې موږ سره خپل ملګري چې کمول هغه موږ سره اوس دلته نشته. نو دغه یو نیمګړتیا دلته ده. نور الحمدلله د وطن کې زندګي ډېره ښه روانه ده.
صحیح، تاسو د زړور خان شهید ذکر وکړه چې د افغانستان د ملي پولیسو سیمنصب و قومندان وو، او په حصارک کې څو ورځې مخکې په د سړک تر غاړې په بمی چاودنه کې ووژل شو. دغه وژنې باندې افغانان خپه دي، ځکه چې سرتیری چې وژل کیږي نو عملته په خپل هیواد کې ورباندې خفګان لازمي خبره ده چې رامنځته کیږي او خلک ورباندې خپي. او تاسو جنازې ته ورغلی او تاسو دغه یادونه وکړه چې دې جنازې ته تاسو هلته په پاکستان کې چې وایي دغه جنازه غم خادي ودونه دا شیان تاسو نشو کولای، خو بیا هم هغه ځینې ملګري درته در یادیږي. تاسو په کابل کې د هوایی چلند په وزارت کې کار کوئ کنه؟ کلګ زموږ اوریدونکو ته دا وایس چې هلته ستاسو دنده څه ده، څه کار کوئ، او په پیښور کې تاسو څه کول، هلته مو څه سبق ویلی دی، تر کوم درجې پورې مو ویلی دی؟
په پیښور کې ما روابط بین المللي کې پیښور پانتون نه ماسټري کړې ده، ګورنمنټ کالج نه فارغ یم. او دلته زموږ یو اتحادیه وه د محصلینو، هغې کې فعال وو، د خپلو ماجرو ورونو چې څه مشکلات وو دا د محصلینو د رهنما په خاطر دی چې خپلې حاجزلې ته خپل وسه پورې کوو. دلته زه د کابل کې ادارې مستقله او نوردي کې چې کومه دی ریاست مالی ادارې معاون په بوت باندې کار کوم. دلته خپل هیوادوالو ته د خدمت کوم د خپل وسه پورې.
وس دغه یو عمل چې دی کنه، چې په نورو هیوادونو کې سړی زده کړې وکړي او بیا هغې نه وروسته خپل هیواد ته راځي، او بالخصوص د افغانستان په څیر هیواد ته چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د ناکرارۍ، بې ثباتۍ او عملاً له جګړې سره مخامخ دی، هلته دا کار کول دا درته څه دغه درکوي، احساس درکوي؟ آیا دا په دې خوشاله یې ډېر زیات چې د وطن خدمت کوي په عملی توګه باندې کوي که نه؟ در تخکاری چې بس دنده ده، په هر یو ځای کې چې سړی دنده ترسره کوي نو بس یو کار دی، یعنی یا هغه نه ګڼئ چې تر اوسه پورې مو څه غټ کار کړی وطن د پاره؟
نه نه، داسې نه ده. موږ د خپل وطن دپاره خدمت چې کوو د مینې سره یې کوو، د محبت سره یې کوو او په اخلاص یې کوو. دا موږ یو مسولیت ګلو دا د موږ یو وظیفه ده. دا موږ داسې نه ده چې مثلا داسې وایي چې دا د موږ یو کار ده او کوو او کنه ونو. دا موږ په شوق او په اخلاص کوو. دغه وطن دپاره وظیفه به هم سرته رسوو. که د سر قرباني شو هم دې وطن دپاره به موږ خپل سر قربانوو. دا وطن د پاره هرې قربانۍ ته موږ آماده
یو.
دا داسې نه ده چې مثلا یو عادي کار ده که صرف د رزق یو ذریعه دي مونږ. دا زموږ مسولیت ده او خپل مسولیت ته په هر رقم سي په هر قیمت کې تمامي دي د دې وطن ساتنه او د دې وطن د وګړو خدمت او د دې وطن به موږ په هر حال کوو.
صحیح. ریاض درمل تاسو ته راځم او تاسو سره اوس یو دوه درې خبرې کوو، بیا هغې نه وروسته ټوکې ټکالې او خپل د بانډار شروع کوو. زه غواړم چې دا خلک تاسو خصمې طریقې سره وپېژني. ریاض درمل، تاسو ما ته چې تر کومه بریده معلومه ده تاسو په چاپیریال ساتنه کې ماسټري کړې ده او په اروپا کې مو دلته څېړنې هم کړې وې او دلته مو خصم په څېړنیز مرکز کې په چک جمهوریت په څېړنیز پوهنتون کې مو په کیمیایي پوهنتون کې مو هلته کار هم کاوه، څېړنې مو کولې. تاسو ولې لاړئ؟ سهار کوندې همدغه وجه وه چې زم وطن کې کار کوم.
مننه ساحل صاحب. لومړی د هغه موټیویشن د وطن ته راتګ د هغې تر شا همدا و چې چون په اروپا کې او په نورو هېوادونو کې هغه مسلکونه چې موږ لوستلي دي هلته خلک لوستي دي، هلته نظامونه جوړ دي، هلته ساختارونه چې دي هغه سالم دي او هغه د هغې ځای په نسبت باندې افغانستان چې دی وران دی، ویجاړ دی، مسلکي خلک نه لري او د داسې ځوانانو ته ضرورت لري چې هغه ځوانان یو جذبه ولري، وطن لپاره یو مینه ولري. نو همدغه یو څه فکټرونه وو چې زه په دې باندې مجبور کړم چې زه خپل وطن ته راشم. ځکه ما فکر وکړ که زه په اروپا کې پاس شم صحیح ده، زه به یو وظیفه واخیستلی شم، زه به کار وکړی شم او هغه به داسې وي چې زه به د اروپا په ټولنه کې که زه اوسېږم زه به د یو فرد په حیث باندې هلته کار کوم او خپل معاش به اخلم او ژوند به روانوم. که چیرته زه افغانستان ته راشم نو په افغانستان کې زه کولای شم چې په داسې ځای کې کار وکړم چې هلته زه ما داسې فکر کوم چې شاید هغه خلک چې تخصصي زده کړې زما په برخه کې نه کړي هغوی اوس په هغې پوزیشنونو باندې کار کوي. که زه لاړ شم زه به ډېر ښه کار وکړی شم، ما ته به ښه زمینه مساعده شي، زه به وکولای شم چې وطن ته په هغه اصلي ډول باندې خدمت وکړلی شم. او که چیرته زه په اروپا کې نه راشم نو زما په ځای به یو بل سړی لاړ شي. اما که زه افغانستان ته لاړ نه شم شاید ډېر کم داسې خلک پیدا شي چې هغه د دغه بخشونو ځای ونیسي. چون افغانستان زمونږ اکاډمیک ادارې زمونږ ټول انسټیټیوټونه چې دي دا په تیرو جګړو کې د لسیزو په جګړو کې له منځه تللي او موږ کدرونه نه درلودل. نو موږ فکر وکړ چې افغانستان ته راتګ به وکولی شي چې یو هغه لویه تشه چې د مسلکي توپ په ډګر کې دغه وکولی شو چې هغه پوره کړو.
او دغه تاثر چې په افغانستان کې چا چې زده کړې کړي ورته کارونه نه پیدا کیږي یا هغه سه رتبه باندې نه ورته ګمارل کیږي چې هغه د هغې وړتیا لري، یعنی د قابلیت سره سمي، دغه تاثر هم ناسم دی کنه ستونزې شته.
و داس دای چې په اول سر کې افغانستان کې چون ساختارونه داس جوړ شوی په دې تیرو 15 کلونو کې په لومړی اولو سرونو کې خلک مسلکي خلک نو پونتون لوستي خلک نو د تخصصي زده کړو والا خلک نو زینه داس خلک ونی ول چې عموما دغه تحصیلات کم او دغه ډیر امتیازات واخست په دې تیرو کلونو کې او غوی یو څوکۍ ونی ول شناخت پیدا کو په غزه باندې پات شو. نو تابن خبره ده چې نوی راتلونکو ځوانان چې دي چې هغه تخصصي زده کړي په همدې برخو کې دي. نو دا طبیعتاً خبره ده چې دا خلک به مخالفت کوي، دوی دومره په اسانه باندې په دې خپلو چوکیو باندې دوی لیدل نشي لیدلی. نو دا مخالفتونه او دا د دندو پیدا کېدل لږ زندنی دا شته دی. اما داسې نه ده چې په افغانستان کې فرصتونه نشته. افغانستان کې ورځ په ورځ باندې فرصتونه ډیریږي. افغانستان کې رقابتونه چې دي هغه اوس آزاد شوي دي، په ډیری حد پورې اصلاحات راغلي دي. ځوانان که لږ زړه ونیسي او یو څه همت د لاسه ورنه کړي کولی شي چې په ډېرو ښو دندو باندې هغه مسلکونه چې دوی لوستلي دي راشي، دي وطن کې خدمت وکړي. اوس د هغه خلکو چې خدمت کوي د هغوی قدر شته دی، د هغوی عزت شته دی، هغوی امتیازات لري او هغوی یو نوم لري او خلک په ښه نظر ورته ګوري په نسبت د هغه خلکو چې برعکس دي. نو زه فکر کوم چې ځوانان باید روحیه د لاسه ورنه کړي او هغوی وطن ته په یو جذبه راشي او دلته د دغه همدغه کنوینشنل سیستم چې دی د دغې خلاف ودرېږي او دلته غږ جي کړي او بیا مبارزه وکړي او له هغې وروسته د وطن په دې سیستم کې داخل شي او دلته وظیفه وکړي.
آصف حبیبی تاسو ویلې چې ریاض وی چې رقابتونه زیات شوي دي او تاسو نه ما دا واورېدل چې تاسو هم غواړئ چې ستانه شئ نو چې رقابت زیات وي بیا هم ورځئ؟
ولا وطن وطن ده نو یوازې یو کوچنی ستونزه نشي کېدلی زما د تګ یا له وطن سره د مینې د کموالي یا بیا د ورکوالي باعث وګرځېږي. زه ټول دلایل ورته لرمه او چې غواړم وطن ته ستون شمه. اول تر ټولو مهم دلیل دا ده چې په د نړۍ په ډېرو کمو هېوادونو کې تحصیل مفت ده او افغانستان نړۍ کې یو له فقیرو هېوادونو څخه ده. هغه فقیر هېواد کې ما خپل ښوونځی مفت ولوسته، ما خپل پوهنتون مفت ولوست او حتی ما ته یې درې وخته ډوډۍ مفت راکوله.
سمه ده.
دا زه خپل یو انساني دین ګڼم چې بېرته دغه ملت د بیت المال پیسې وردا کړم او په خدمت نو ځکه ما ته فکر کوم تر هغه کوم امتیازات چې ما ته راکوي هغه مهمه دي، خو هغومره مهمه نه دي لکه څرنګه چې وطن ته خدمت او هغه خپل دین ادا کول مهم دي. یو دا دلیل ده. او دوم دا دلیل چې د انساني نظره افغانان او افغانستان هغه ملت او هغه هیواد ده چې هغه اوس ډېر ضرورت لري د ټولو سکتورونو په برخه کې چې هغه ته باید هغه اوس د کار وشي تر څو دغه هیواد د په سیمه کې او په نړۍ کې د پرمختللو هیوادونو څخه وګرځېږي. نو ځکه نه ده چې د یو افغان په توګه بلکې د یو انسان په توګه دا مسؤلیت لرم چې هغه انسانان چې هلته اوسېږي هغوی ته باید خدمت وکړم او هغه واسه چې کولی سم. او درېیم دلیل دا چې دغه د وطن سره مینه او عاطفه دا یو ځان ته خوند لري، دا یو ځان ته احساس لري او دغه احساس ما دلته په اروپا کې فایده نه ده. په اروپا کې ډېر فرصتونه دي، دلته ډېر ښه ژوند ده، هوایي ښه ده، امنیت یې ښه ده، شاید یو یعنې چې کار هم نه کوي دومره پیسې دولت هغه هېوادونه درکوي چې خپله ګزاره دي اوسي، خو یو شی چې نشته پکې هغه د روح ارامتیا ده. ما دلته په روح سکون پیدا نه کوي او دا هغه ټول وطن هغه دي ده سیزونه دي چې ما مجبوروي او ما ته هغه راکوي ده، ما موټیویټ کوي تر څو بېرته خپل وطن ته ستون شي
او رقابت ته تیار وي.
رقابت ته تیار یم بې شکه چې افغانستان اوس شکر ده په دغه 15 کلونو کې ډېر کدرونه وروزل او هر کال یعنی کابو زر افغانان حداقل زر افغانان له بهرنیو هېوادونو څخه کله چې ماسټري کوي، کله چې پی ایچ ډي کوي او کله لیسانس کوي افغانستان ته ستنېږي. او دا ښه ده چې رقابت ده چې موږ دغه خپل د هېواد کې د هېواد وګړي خپل منځ سالم رقابت ته هڅوي تر څو دغه د هېواد عمومي انډیکس ته چې د نورو هېوادونو ترمنځ موجود پرمختللي او مخکښ هېوادونه هغه ته تغییر ورکړي او زه ورته تیار یم د رقابت ته.
صحیح. اوریدونکو آصف حبیبی په مخابراتو کې ماستری کړې ده، د غشنن چې وکړه د ډیره اقتصادي سیاسي او ټولنیز او کنه ریاضه داسې معلومیږي لکه د چې مخابرات لوستي.
زه فکر کوم آصف حبیبی چې د 15-13 اخترونه چې د اروپا کې تیر کړي ډیره لوی تجربې لاسته راوړي دي او د افغانستان او د اروپا ډیره ښه پرتله وکړه، هم د اقتصادي نگانه هم د ټولنیز نگانه. زه فکر کوم چې آصف حبیبی نه یوازې دا چې په تخنیکی لحاظ باندې او رسیدلی سړی دی، ټولنه ډیره دقیقه مطالعه کړې ده او د دواړو ټولنو فرقونه ما ته چې کومې خبرې ډیر حیران شوم. دا ده چې آصف حبیبی وویل چې هلته روح زما آرام نه دی. اوس فکر کوم چې
دا روح کیسه به زور سره اوس څېړه به لږ سات کې. صحیح ده. دا پوښتنه به ترکو چې روح ولې ده د آرام
و دا ډیره جالبه ما ته. زه غواړم چې دا تفصیل ووایي چې ولې یعنی پی باوجود د دې چې د درې کاله تیر کړ د روح تر وسه نه آرام دی، شاید د وطن سره داسې وي چې دی هڅولی چې د روح آرام پاتې شي.
صحیح. زه به داسې وکړم چې سحاق صاحب ستاسو او د درمل صاحب او حبیبي صاحب ستاسو په اجازه هارون باچا په دې وروستیو کې یو نظم ویلی دی د پیر محمد کاروان او د کاروان صاحب دغه نظم ویلی دی. زه غواړم چې دا نشر کړم او بیا د دغه نظم تر اورېدو وروسته به له آصف حبیبی پوښتنه کوو چې آیا دغه نظم یې په روح څه اثر وکړ او که نه. سمه ده.
بېخي سمه ده.
راځئ چې د هارون باچا په غږ دا نظم وکړو.
خبر ماوے سدی رات نوائی hase ke de sadi se khwag dikal trakh di da gulun ka ubad waayat sadi che pazradi waaya sadi che pazradi waaya tergaade me chapish raya degi nahi regi au na bahish na regi na bahish na
نامشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د اختر ځانګړې خپرونې دي. درې افغان ځوانان راسره میلمانه دي. ریاض درمل دی د افغانستان د ښار جوړونې او کور په وزارت کې د ریاست دنده لري. دویم میلمه مو جاوید سهاک دی چې د افغانستان د ملکی هوایی چلند په وزارت کې کار کوي. او دریم میلمه مو آصف حبیبي دی چې په پراګ کې د مخابراتو په یوه څیړنیز مرکز کې د څیړونکي په توګه دنده ترسره کوي او په وروستیو کې په مخابراتو کې ماسټري هم کړې ده. د پیر محمد کاروان صاحب د دغه نظم نه مخکې چې د هارون باچا په غږ تاسې واورېده، موږ ژمنه کړې وه چې لاصف حبیبي به دا پوښتنه کوو چې ولې روح نا ارامه دی، ولې روح آرام یا هوسا نه دی. نو حبیبي د دغې سندرې نه وروسته څه اثر وکړ؟
داسې موسیقي خو د روح غذا ده. او دا خو بیا چې د کاروان صاحب شعر یا پاچا صاحب ووایي نو څنګه به اثر نه کوي؟ خو داسې ده چې دلته په واقعیت سره چې دلته هغه آرامه نه وي ده. هغه خلک چې هملته په وطن کې پیدا شوي وي، هملته اوسېدلي وي، کنه او ډېر عمر تېر کړي وي. حتی درمل صاحب هم شاید دا تجربه کړې وي. او ساحل صاحب تاسو په اروپا کې ډېر وخت تېر کړی، اوس خو فکر کوم دومره به درته هغه نه وي، کنه درته معلومېږي نه. زما ډېر تازه وخت سو، لکه دوه درې کاله دومره ډېر وخت نه ده نسبت تاسو ته چې ډېر وخت مو په اروپا کې تېر کړی ده. او دغه کلتور سره ډېر زمانه د ما په نسبت باندې آشنا شوی یاستئ. نو واقعا سړی ډېر خفه کېږي د اختر په ورځ باندې چې ته هېڅوک نه لرې، پلار نه وي، مور نه وي، خور نه وي، ورور نه وي، که نه. او دلته بیا ښه ما سره مخکې ملګري ریاض درمل را سره وو، دلته اروپا کې ګډ سره اوسېدلو. هغو سره م اختر دلته یو دوه اختر مو ګډ سره تېر کړل، که یو اختر مو ګډ تېر کړ سره، نو ډېر موساد سره تېر وو. اوس هغه یو بل ملګری را سره وو، هغه امریکې ته رانه لاړ. نو اوس نو بیخي تکه تنها یم. تاسو هم د تاسو د خدای زنده راته لري. خو نو کله کله دغه رسمیت
تاسو غوزنی یو څو ملګری په دې پراګ کې شته. اوس هم
شته د قزاقستان دی ملګری مې دی، د نور دی،
نه د افغانستان هم یو دوه درې کسان ما خیر کې وو.
او د افغانستان هم څه د افغانستان هم څه د خو هغه مصروفه دي، هغه خپل کار نه لري، کنه ما درته ویل چې دلته رخصتیانې نشته، نو هر سړی خپل کار کوي. او
ما دا محسوس کړی دا تر کومه حد چې تاسو پیژنم تاسو د اختر په دې ورځو کې دغه سي روح مون آرام شي یا خفه شي کنه دا یعنی اختر سره مډیر تړاو دی زما په خیال کې
او کنه خو چون د مال وطن څخه د دولت اروپا ته راستنول ډیر کم وخت راغله نو دا تړاو ډیر وخت تیر کمه نو دا تړاو نه تبنشتي دی بیا نو غا روح آرامي دی تر اوسه لا تړاو نه شکه ده لکه دا روح نارامه ده
سی سحاک صاحب لتاسی به پختنه کو دا اختر او دا شیان دا واقعا دومره زیات مهم وی چې په سړی باندې دا سی اثر کوي او تاسو خوم له پیښوره افغانستان الته اوسېده یا افغانستان ته لاړې نو تاسو څنګه غنئ چې زنی هغه شیان چې په پیښور کې او په کابل کې چې وسنشته مخ کې تاسو یادونه موکړه زنی ملګری و غیره هغه سړی رښتیا هم خپکی او اول سر کې چې مؤختر تیراو په کابل کې هغه درته داسې ناشنا ناشنا بیگانه غو نه معلومېده لکه څنګه چې آصف حبیبی خبره کوي
بالکل ام دسی دا تاسو څنګه خبره وکړه او د دې صاحب او درمل صاحب خبره وکړه چې بدون د ملګرو او د دوستانو اختر تیرولم ضرور انسانان ته خپوي او مشکله خبره وي چې دوستان نه وي نو تبان د انسان په ذهنیت باندې اثر کوي او تنهایی کې اختر چې ډېر سړی خپوي اسیان ډېر وي خو داسې ده چې اوس چون چې وطن دی موږ دلته راغلي نو الحمدلله دوستان هم شته مخکې خو ابیبي صاحب چې دلته او کابل کې وو به یو ځای به و درمل صاحب هم دلته دی نو ښه اوس ښه تېرېږي انشاءالله هغه کمه نیمګړتیا چې اوله وخت کې وه چې موږ افغانستان ته راغلو نو هغه نیمګړتیا اوس نه محسوسېږي نو برګری شته بنډارونه وي ناسې پاسې سره کېږي مختلفو ځایونو ته ځو د خلکو پوښتنې ته ځو خلک موږ کره راځي نو دا ټول هغه دغه دي چې د مونږ خبیان او هغه یوازېتوب څه کو دغه ختم کړو اوس ژوند هم ښه تېرېږي ملګري هم شته او مشکل نشته کار کې مشکل نشته نو دلته اوس الحمدلله ښه خوشحالي ده خپل وطن دی او باقي خو اختر خو هم زمونږ یو مذهبي اختر دی او ډېر
دود دی رواج هم دی خلک پکې بل سحاک صاحب دادا دغه د آصف خو لاړ بهر هیواد ته کنه په ټولنه کې دننه تاسو په افغانستان کې که اوسئ که په پېښور کې اوسئ د خپل ټولنې سره تړلی یاست خپل پښتانه دي خپل افغانان دي ورسره خبرې ګورئ ورسره هماغه یو ډول ماحول دی یو کس چې ته نه لاړ شي بهر هیواد ته نو آصف خو خپل غم بیان که چې زه خپه یم چې د اختر په ورځو کې داسې درته محسوسېږي چې آصف اوس نشته دا پنځه اختره تاسو ویل چې زما ملګری دی کنه نو آصف لکه دغه تشی چې ده هغه بس نامحسوسه پاتې ده نور نه محسوسېږي نه احساسېږي چې صحیح دی بس آصف نشته نور ملګري شته بنډارونه کوو نورو کسانو سره په چکر وځو که نه یادونه یې همیشه کوئ او رښتیا به راته وایاست
رښتیا خبره هم داسې ده چې بدون د موږ د آصف بغیر موجودګۍ کې چې کوم یو ملګری لاړ شي دا ټول ګلونه دي نو دا هر ګل خپل یو ارزښت دي موږ دا نه شو ویلی چې مثلا یو باغ چې دی ګلان پکې ډېر زیات دي خو هر ګل چې کومه دی د باغ ښایست یې ډېر کړی داسې نه دی چې مثلا یو ګل ته لاړو نو هغه باغ باندې ضرور اثر ولېږي چې موږ اوس هم کمی محسوسېږي او پخوا هم دغه کېدو بل رښتیا خبره داسې ده چې د هر ملګري موږ کمی محسوسو نو بیا چې آصف جان خو ډېر یو خوش اخلاقه او د طبیعت انسان و نو موږ یې ډېر یادوو درمل صاحب سره او نورو ملګرو سره د دوی هغه کومې ځانګړتیاوې یا کوم خصوصیات یادوو داسې ملګري کمی بالکل محسوسېږي دا نه ده چې مثلا یو څوک لاړو وطن یې ترک کړو مثلا دا به د دا کمی به نه محسوسېږي نه دا چې څومره وخت تېر شي بیا هم هغه ملګری د هغه کمی احساسېږي په ملګرو کې مثلا د هغوی هغه عادات د هغوی ځانګړي کولونه وینا که نه هغه بیا داسې مشهوره غوندې شي چې فلاني صاحب داسې ویل نو داسې نه ده چې
او بالخصوص د آصف حبیبي ځینې اصطلاحات حبیبی گورا د حبیبی سحاک صاحب د باغ ذکر یې وکړ د ګلانو ذکر یې وکړ تیم د ګل په توګه ور یاد کړي نو اوس زما په خیال مزاج به مو لږ ښه شوی
او دا مزار بخیر اختام غد اختر بندر ته جوړ سو مخک خبرونه ډیره رسمي وکنه او دا اختر روزو کې بعد اوریدون کو ته ټوک ټکاله هم وسی چې دوی همیش خبرونه اوریدي دي کله ډیره وخت منفي ډیره وخت سيتي هغه په هغه باندې ډیره بد غیزه کوي نو کله ټوک ټکاله هم خوي
بس
جاوې جان رښتام زمون ملګری او ډیر خملګری او زه وسام نسکو ما او الیکا هم سره درما او لکه څنګه چې زمون دي ملګرو په منځ کې نور ملګری مخ دې بیا ځر مال غوږی تاسو هم پنیر ساحل صاحب نو بیا جاوید جان ډیر ټوکی ټکالې کوي کله بس جاوید دا دومره ټوکی ټکالې ټرمینل
نو صاحب صاحب تاسو اجازه ده چې دا تاسو یو څو ټوکی نقل کړی
نو مکه ته دی
صحیح ده صفه رضا صفه ده خیر اوسه
جاوید جان چې دا دغه بل ملګری وغه هغه جاوید را نیمه ده نو هغه جاوید الله د سیو خاصتون لري چې ډیر آرام وي کنه هیڅ وخت خبرې نه کوي او دا غوي خندول دومره مشکله ده چې یعنی سړی کولی شي هر څوک وخندوي خو جاوید هغه جاوید نمیږي دا هغه خندول ډیر مشکل ده جاوید الله جان کې دا یو ډیر هغه وغه یو وخت خبره وشي په یو خبره باندې به هغه لکه دومره وخندو چې موږ به دا هغه خندا ته خندل
او دا حالت کله کله کیږي
یو ورکی خبره باندې بیا هغه ته ډیر ښه هغه ته ډیر خلو ور کړی و ځکنه هغه په خپل خبرو کې چې هر چرته بناستو که حتی په کور کې هم ناستو ډیر به آرامه ناستو ډیر به رسمي ناستو بیا هغه ته د مامور لقب ور کړی و ځکنه کله به چورتې لري چې موږ به ګډ سره ناستو هغه به په زنګانه باندې وه چې مامورا څنګه یې
صحیح
نو موږ ډیر وخندل میره ډورې نور ټوکی سره لرو
درمل ستاسو ذکرم و شو بار بار کنه چې په پراک کې واسطل ته په پراک کې چې څېړنه کوله دا غي کلګ د غور کې معلومات د سیلند بالکل چې بیا دا بس بیا رانه رسمي نشي
نو پراک کې خو موږ ډیر وخت تیر کړو پراک کې موږ د ورسره ورسره چې ډیر خملګریم پیدا کړم خپل مسلکي ژوند کې هم کار کوم د پراک د کیمیاوي ټکنالوژي په پونتون د د ناپاکو یا د چټلو بو د تصفیه په لابراتوار کې کار کوي چې ډیره کار زما د کانلیزیشن په برخه کې او موږ تحقیق په دې باندې کوو چې څنګه وکولای شو د چټلو بو چې د باکتریا په وسیله باندې تصفیه کوو او وکولای شو چې ډیر په کم انرژي باندې د سیستمونو موږ خصوصا په هغه وادونو کې چې هغه د انرژي د کم خسره مخ دی لکه افغانستان هغه وکولای شي چې دا سیستم راولي په دې باندې کار کوو
دا بریالي دی دا کار کیږي
او تر اوسه پورې خو بریالي دی او موږ چې څومره تحقیق کړی دی ډیر خرمان دی په دنیا کې تر اوسه پورې له هغې وروسته چې دی شپېته لوی او واړه د تصفیه مرکزونه جوړ شوي په مختلفو هیوادونو کې هغوی ترې کار اخلي اما د افغانستان ته د ټکنالوژۍ د راتلو کې به څه وخت لګېږي او څه تخنیکي خلکو ته ضرورت لرو چې راشي او افغانستان کې دا ټکنالوژي پلې کړي اما امکان لري او ډېره یو کامیابه ټکنالوژي ده خصوصا د کانالایزیشن په برخه کې چې کانالایزیشن یو ډېره لویه ننګونه د افغانستان ته خصوصا کابل کې ښاریانو ته
سمد حبیبی د بکټیریا او ذکر وشو دوی بکټیریا وی ساتلې وی روزلې وی دی باندې مونږ اکثر خبرې کولې دلته
دلته هم ډېرې خبرې کولې مونږ به کومه کله کله ریاست ویلې چې علاقه څه کوي ځان دې هغه جوړ کړ ډیکټاتور بکټیریا وی دی باندې کړی زما د مسلک کې فرق درلود سره یا به دای
تاسو تاسو د کار په اړه خبره وشو حبیبی مخکې مو په افغانستان کې کله کار کړی دی کاري تجربه لري الته او ریډونکو کې خبر کوي
خبره ما ما په افغانستان کې عمل ته کابل پوهنتون زه فارغ شوم بیا د مخابراتو انسټیټیوټ نه بیا غو انسټیټیوټ نه چې زه فارغ شوم دلته راغلم هلته مې په افغانستان کې یو هواوی په نامه یو کمپنی کې کار کاوه
چینایي شرکت ته
دا یو چینایي شرکت دا ما د ساوت ایشیا په ریجن کې کار کاوه دا چین ته هندوستان ته پاکستان ته افغانستان ته دغه سار کې وادونه کنه د چین ټول البته دلته مې کار کاوه دا کمپنی هواوی نو مې دلا او دا ورسل دې مې چې هواوی کې کار وکړ یو څلور کال تقریبا څلور کال بیا نو تر اغلم تراک بیا تراک راغله موضوع ته مې تراک کې دي چې د حیاتو د ساينس او د حیاتو علوم په پوهنتون کې ماستری وکړه د مخابراتو په برخه کې تر څنګ مې دلته یو بل تخنیکی پوهنتون ده د چټ تخنیکی پوهنتون نه هلته دي 5G په نامه یو لابراتوار دا روس سره مې اول والنټیر کار شروع کړ بیا وروسته یو سماش باندې نو اوس هم دوی سره ریسرچ کوم
صحیح 5G
د مخابراتو د پنځم نسل چې اوس په افغانستان کې واځي دریم نسل تطبیق شوی دا او
څلورم لګ لګ تطبیق دریم یوازي تطبیق شوی او څلور جینل دی
مکمل تطبیق شوی دا او څلورم جینل تر اوسه تطبیق شوی تنظیم چې من تر اوسه ریسرچ روان ده په 2013 کال کې سټانډرډونه هغه کیږي دا ریکګنایز کیږي د مخاطب د نړیوال اتحاد نور څخه بیا په 2013 کال کې د اولمپیک په لوبو کې چې جاپان کې ترسره کیږي
راسن مستقیما افغانستان ته راغله او عمل ته مکار شو
راستان افغانستان ته راغلم بیا دلته مو یو خصوصي پانتون کې د لیکچرر په چت باندې بند وکړه یو څه وخت لیکچرر ومه دا هغه نه بعد ادارې مستقینا ونوردی ته راغلم موږ ته اوسه پورې دلته کار کوو نو ښه روان یو انشاءالله خدمت دی هلته مو د استاد چې هم کارم تو دا اخلاص او خپل محنت مو کوو دلته چې اداره کې یاستم نو کار کوو او لګیا څومره چې مبسي نورو ملګرو سره همکاري کوو
نړیوال اړیکی تاسویل چې تاسویل چې نړیوال اړیکی ملوست دي نړیوال اړیکی د مضمون په توګه باندې په افغانستان کې د حقوق پونځای چې دی هغه سي دا مضمون تدریس کوي چې څنګه په کار دی کنه موږ لا شاته پاتې یو
نه دوی خود دلته خو زموږ وطن کې خو لکه څنګه چې هلته مثلا یو ځانته ډیپارټمنټ وو د دې روابط بین الملل اوسه پورې دلته دوی داسې مشخص هغه نه لري مثلا د ډیپلوماسۍ یا د سیاسي علومو په بخش یا د حقوقو په بخش کې داسې یو مضمون په حیثیت باندې دی څنګه چې په پاکستان کې یا په پېښور کې پانتون کې دې دپاره یو خاص فاکولته وه انټرنیشنل ریلیشن نو ډېر خلک وو ډېر محصلین یې لري اوبدل او ډېر خلک په شوق ورته راتلل خو دلته چې اوس دا افغانستان کې دا از مضمون تدریس کېږي او یا سیاسي علومو سره حقوقو سره نو څومره هغه څومره ارزښت ډېرې شپې ته باید ورکړل شي نو هغه ارزښت تر اوسه پورې نه ده دې وطن کې نه ده ورکړل شوی خاص کر زمونږ پانتونونو کې اوس لکه چې کابل پانتون خاص کر دا د وزارت خارجه کوم مامورین کار کوي د دوی دپاره روابط بین الملل نه یو څه کسان فارغ کړم عصري پروګرام یې وو ټولو دولتي پانتونونو چې دا امپلیمنٹ شوی نه ده چې مثلا ټولو اداراتو کې د ټولو دولتي پانتونونو چې روابط بین الملل لپاره
نو دا خو یو ډول تشه ده ځکه چې مهم مضمون دی کنه د سیاسي علوم خو د هیواد له سیاسته ګرد را څرخي یا ډېر که عصري سیاست پکې رای شي خو نړیوال اړیکې خو مهم مضمون دی او تاسو ویل چې یو ډول تشه ده تاسو په خپله په نړیوالو اړیکو کې څېړنې کړي دي څه مقاله وغیره مو لیکلي دي که نه
د یو څه ده پورې هغه لوکل سطح باندې یو څه لیکلي خو هم کړي دي د خپل وسه پورې خو دا و چې مثلا وطن دې موږ دسي و باید چې موږ کوم ځای کې کار کړی و هغه ځای چې موږ ته د کار زمینه مشکلات به کې و نو په دې خاطر باندې دغه یو دغه د بل چانس کېدل او دغه یو مشکل جوړ کړو چې مثلا هغه څومره چې د موږ شوق و هغه زمینه برابره نه شوه خو اوس هم تر خپل وسه پورې مثلا د پاکستان او افغانستان په روابطو باندې خپل ریسرچ ته لګیا یې ګورو چې څه کېږي دا هم د خپل ابزرویشن لاندې نیولي دي نو افغانستان کې ما چې څنګه درته مخکې یادونه وکړه څرنګه چې په کار کې باید څوک یو ځای ته لاړ شي یا خپل ځای کې کار وکړي دغه ځای ته لا تر اوسه پورې موږ نه رسېدلي دې وطن کې نو دغه مشکلات حل شي خلکو ته به زمینه برابره شي چې مثلا په غټه سطح خپلو دغې خپلو مسلکونو کې کار وکړي لیکنې وکړي کتابونه ولیکي نورو خلکو ته رهنما وکړي مثلا نړیوال سیاست څه شی ده د ملکونو تر منځ روابط څه شی دي انټرنیشنل ارګنایزیشن څه شی دي لانګ سپیډ اکثر څه شی دي دې نه به خلک خبر شي مثلا چې د ملکونو روابط په نن عصر کې څومره عزیز په یو بل باندې کوي مثلا د خارجي سیاست نه به خبر شي
سمه د ډېره مننه سهاق صاحب زه د آصف حبیبي غږ مې واورېدو تاسو څه ویل غواړي
او د جاوید جان د پیپر موضوع ده که د سرزه د جاوید جان ډېر متاثر ما وڅ واقعیت ته ما زه ډېر کم شمیر افغانان پیژنم چې په نړیوال اړیکو کې د همزولي وي او دومره تجربه ولري او دومره لایق وي او کله کله چې به موږ بحث سره کوو د خپل هغه ریسرچ پیپر چې مقاله به چې لیکلې وي هغه به چې در واخست لري هغه بل ملګرو سره په خبرې کول یعنی واقعا ډیر تحلیلي او دسي بحثونه چې هر اخیز او یو عمیق بحث دی کوم نو درښت د ډیر ریسرچ کړه دا چې د خپل نوې د دې هغه ده چې خبره د خپل ځان غوړي چې نکمونه کوي کنه
صحاک سب
دا به زیاده کوم چې واقعا ډیر یو پوخ هغه ده یو خپل مسلک ډیر ډیر پوخ ده ډیر رسیدل ده خصوصا د پیښور په پونتون کې چې ولې زل ریاض درمل سره مو چې دا کوم ته پر بحث کول راځي ډیر متاثر شوم ته
زبردست ډیره خبره ده درمل سب ک دغه تشخ مونږه شاوخوا په هاره برخه کې لرو ژورنالونه نه لرو هغه پیر ریویو ژورنالونه په افغانستان کې او چیرنه کومه ده
بله همداسې ده د چیرنه په دګر کې خو افغانستان ډیر رسته پاتې دی متاسفانه افغانستان کې ډیر لوستي اکادمي خلک چې دي د چیرنه بيخي د اساسات نه دي خبره زه خوشاله پدیم چې وسنی نوی کډرونه نوی ځوانان چې دي هغه په دې بخش کې ډیر زده کړو کړی خارجي هوادونو ته لاړه چې زموږ ملګری آصف حبیبي یو ستر مثال ده چې دوی په کوالټیټي او کوانټیټیټیو ریسرچ کې ډیر کار کړی دی دوی چې په افغانستان کې مو په دې بخش کې کار کوي ماشاءالله اوس یو ښه تخصص لري او ورسره هم داسې صحاک صاحب چې دی هغوی د ریسرچ په بخش کې ډیر کار کړی دی دوی چې کله په پېښور کې وو نو دوی به بعضې طرحې ورکولې چې یوه یې ډېره یادګاري طرحه ده او زه فکر کوم چې افغانستان لپاره هم یو حیاتي طرحه وه یو وخت کې پېښور پوهنتون ته د چین سفیر راغلی و او یو کانفرانس و نو صحاک صاحب چې وو د په دې بحث کې دا خبره مطرح کړې وه چې چین په سیمه کې راتلونکي یو قوت دی او دوی د پاکستان سره په اړیکو باندې ډیر تاثیر گزار دي نو دوی ولې د افغانستان د سولې په اړه باندې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ منځګړیتوب نه کوي ولې رول لوبوي او دوی باندې
ریاض غږ قطع شو صحاک صاحب دغه کیسه بشپړه نشوه
دا به خپلو کې دا به صحاک صاحب له خولې واورو چې
صحاک صاحب د چین سفیر کیسه دی ریاض درمل کوله لاین قطع شو کتا سی دغه
وکړه درمل ته باندې چې خو بیا به حساب شي خو ځکه چې هغه راځي دا چې وو چې د ډیپارټمنټ چې د روابط بین الملل ډیپارټمنټ باندې چې د مختلفو ممالکو یا د ملکونو سفیران دا وکیدل مثلا د ملکونو پر روابط باندې به مخت خبرې کولې د پاکستان او د چین د روابط افغانستان او د پاکستان د روابط د هر ملک هم داسې هغه نو داسې د چین خلک به ډېر بېکور پانتون ته ډېر دعوت کول او مختلفو موضوعګانو باندې به دوی کنفرانس ورکوو نو هغه موږ ورسره په هغه وخت کې دا د سولې خبرې او د سولې دا کومه پروسه چې اوس روانه ده دا دومره په جدیت باندې یا دومره یادېدله نه مثلا دومره مبهمه خبره وه چې یاده کړې نه وه نو کله چې دوی سفیر ته راغی د موږ پروفیسرانو ډېر خلک و میډیا والا او رسنۍ والا بیا ما ته همداسې یو پوښتنه وکوله آیا تاسو خو دا پوتنشیل لرئ دا پاور لرئ تاسو په دې سیمه کې منطقه کې یو قوت یاست یو منطقې په سطحو کې دی چې لنډ وخت کې نړیوال حیثیت هم تاسو هغه چې نو مثلا تاسو ولې د افغانستان په دې موضوع کې سوله کې خپل رول نه لوبوئ نو هغه خو اوله چې داسې لږ چپ غوندې شو د خاموشي اختیار کړه بیا یې وروسته ویل چې موږ خپل وخت سره او خپل چې کوم ټیم پوره کېږي د هغې سره به موږ څه د افغانستان معاملاتو ته د افغانستان ستونزو ته ضرور به ګډون به کوو د افغانستان چې کوم مشکلات دي دا ویل چې دا په مونږه سر لري
مثلا
یو ګاونډي د بل ګاونډي نه نشي بدلېدلی نو هغوی ویل چې مونږه چې کله لاړ شو دا خبره به خپلو چارواکو سره مونږ شریکه کړو چې باید چین د افغانستان په سوله کې یو رول ولوبوي ځکه چې چین دا ولټیا هم درلودل مثلا چې
اوس خو رول لوبوي کنه
یا مثلا او اوس خو دوی هغه دراغله د افغانستان د سوري په پروسه کې دوی پورا یو ممبر په حیثیت باندې رول لوبوي امریکا شو دوی شو پاکستان او افغانستان نو اوس خو لګیا دي دا د خپل حل ځلې روکلي دي او تر څه حدا پورې دوی دا کولای شي چې مثلا د سوري پروسه کې پاکستان باندې فشار راوړي چې مثلا کله افغانستان ګډوډي د دې موږ د پاره هم د خطر باس کېدل شي د افغانستان ناراضي کومګ باندې مستقیم ناغیز کولای شي نو اوس وخت کې دوی راغلي دی او په دې مسله کې د افغانستان په سوله کې خپل
رول لوبي سم ده درمل لکه چې بیا را سره دی کنه درمل بالکل بس خلاص تیر وخت هم په دغه دی
خبره به زه وکړم. هغه به جاوید لان پوښتنه وکړم چې هغه ډېره ښه ټوکه ده کنه چې د پاکستان کې کوم ادارې ته تللی او ادارې کې هغه چا یو پوښتنه دننه کړې وه چې افغانستان کې ولې امن نه راځي. که څه نه راځي مانا هغه دقیقه نه هغه ټوکه ویره ده، خو جاوید الله لطف کوي هغه ټوکې وکړي دغه بحث بیخي بنډار ته راسي.
سحاک صاحب زما
غږ
افغانستان پروسا چې ټیسټونه ورکړي کنه هغه نو د سحاک صاحب خپل دا نه پیږم د کالج اسناد دي که ماسټر دي که د پیشتر دي کومې ادارې را خلاصې هغه ته یو فوزي افسر وایو په اداره کې ناست او دی ورغلی و د هغه ورکړی که د پاکستان د خارجي په وزارت کوم اداره کې و مقصد
او په دې باندې زه او ریاض ډېر ښه پوهیو په دې کارونو ډېر ښه پوهیو. آصفه
کومو ادارې کې وایو د کله د اسناد ورکړی هغه سړي سره خبرې هم کړی چای مایې مفتې کوي چې کېنه خبرې به سره وکړو. د افغانستان کې ولې امن نه راځي، د افغانستان کې څه مشکل ده کنه ول ستنیږي بیا دوه تخندلي چې ته ور یو رقم موږ تاسو نه خلاص او پس لږه
جوړ کړو. صحیح
ده، دا په دې باندې چې دا جاوید الله جان بس سره پر دې چې دی ډیر لایق حالت دی، ډیر ژور هم ده، یعنی کنه دا ځلورتیا هغه کوي دا چې دی په کوم ځای کې څخه خبره کوي.
او درمل اخیرنی ته پوس لتا س کوم بیا خبرونه هم تیرې پات پرسو په پیښور کې باختر نو افغان کډوالو باختر لوانځه څه درته محسوسېدل؟
او بخي دا بداسي ولک سړی فکر وکي چې په یو لوی ټولنه کې یو ډیر وړه کتله چې دا دوی د ټولنې د نه بخي مختلف دوی دا د خپل رسومونه چې دی د خپل عادتونه یا د خپل خوخیل مانځي، نو موږ به نشو کولای چې هغه ګډ اجتماعي خوند چې اختر لري او خلکو کړه تګ راتګ بیا ذات لراتل دي هغه وکړو. اته په بعضي وختونو کې په دا کمپونو کې چې موږ وسېدو موږ ته اعلان وشو چې د اختر او په دغه سي د دغه نورې ورځې د محرم ورځې کې افغانان بیخی خارونو ته نه پریښود. لامد تر دې حده پورې موږ د محرومیت ښکارو اوس په افغانستان کې چې خپل وطن هم دی خپل سیمه هم ده په آزاد ډول باندې خلکو کره زو راځو اخترونه لمانځو د نور اسلامي نړۍ سره او خپل ژوند چې دی ډېر په خوښۍ آزاد ډول کسان په مشکلات شته دی امنیت ستونزې شته دی هم آزادي درته یو نعمت دی چې هغه خدای چاته ورکي نو بیا دا ټولې خوښۍ چې دي هغه پې نه ورکوي. نو موږ خوشحاله چې خپل وطن ته راغلي وخترونه لمانځو او د دې مهاجرتونو او دې مسافرتونو نه خدای خلاص کړو او هیله لرو چې په دې راتلونکو کې د مهاجرینو د راستنېدو دا بهیر نور هم ګړندی شي او ټول مهاجرین چې په نورو هېوادونو کې دي هغه خپل وطن ته راستانه شي.
سمه ده. ریاض درمل صاحب ډېره مننه، آصف حبیبي صاحب ډېره مننه، سحاک صاحب ډېره زیاته مننه چې برخه مو راسره واخیسته. د اختر ښې شېبې تاسو ته غواړم، خوشاله اوسئ.
ډېره مننه.
دغه بنډار پای ته رسیږي. د فیاض خېشګي په غږ باندې غزل اورو.
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ماں کل سر گے تو رو ماں کل شن دسرے کا ہو ماں زیم ناس زالا جانان یو تصور جوڑا ہو ماں زیم ناس زالا جانا Oh, ا